کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ګان ولایت د شهید حساس ولسوالۍ ولسوال د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی. د عراق حکومتي قواوې او ملیشي د رمادي په شاوخوا کې ځای په ځای شوي دي. په سومالیا کې د الشباب او حکومتي قواوو ترمنځ په وروستیو نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي او د یوکرین په ختیځ کې یاغیان وایي چې لوړ پوړی قوماندان او شپږ ملیشه د موټر بم په چاودنه کې وژل شوي دي. درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د مې 23 ده. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن لس نیمې بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5 سره سمون خوري. دا میګاغ آشنا رادیو لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. د خبرونو وروسته به د افغانستان او نړۍ د ځینو مهمو پیښو په باب د امریکا د خبریالانو رپورټونه واورئ. بیا به یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینه د دې ساعت خبرونه واورئ.
د روزګان د ولایت د شهید حساس ولسوال په چاودنه کې وژل شوی دی. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهید حساس ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد اسماعیل په محلي وخت پرون د شنبه په ورځ د سهار په 9 د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل شوی او یو بل ملګری زخمی شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ولسوال حاجی محمد اسماعیل چې یو کال کې د ولسوال وو د خپل کور څخه دفتر ته روان وو چې موټر یې پر ماین وخوت. ولسوال په چاودنه کې ووژل سو او ملګری زخمی سو. د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د 2 راپدې خوا د دې ولایت په 15 کې جګړه پیل کړې ده. 2 امنیتي پوستې نیولې دي او د دغه ولایت د خاص روزګان د راوت شهید حساس چینارتو او چارچینو ولسوالیو ته په غزیدلو لارو کې ماینونه شخ کړي دي. چارواکي وایي چې دا جګړه لا روانه ده. د عراق حکومتي عسکر او ملیشې پرون د شنبې په ورځ د رمادي د ښار په خوا سوق سوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د توندلارو په مقابل کې چې دغه ولایتي پلازمینه د دې اونۍ په سر کې نیولې ده وجنګیږي. د عراق د لویدیز انبار د لوی ولایت آینده چې د سوریې، اردن او سعودي عربستان سره سرحدونه لري د سوالونو سره مخامخ ده، ځکه چې د داعش ډلې د مې د میاشتې راپدې خوا په دغه ولایت کې ډېرې سیمې نیولې دي. د امریکا اردو ویلي چې نړیوال ائتلاف چې هغه مشري کوي تیره شپه په عراق کې 22 هوایي حملې کړي دي چې مهم اهداف یې رمادي، د داعش د موسل مورچل او د بیجي د تیرو تصفیه خانې ته نږدې سیمې وې. د ائتلاف 15 هوایي حملې په سوریه کې هم سوي دي چې یو بم په پالمیرا کې چې د تدمر په نام هم یادیږي د الوتکو ضد توپونو سیستمونه وران کړي دي. د سومالیا په جنوب کې د الشباب د ډلې د توندلارو او حکومتي قواو ترمنځ په جګړو کې پرون د شنبې په ورځ لږ 15 کسه وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د الشباب مبارزینو چې د چدرنې وسلې ورسره وې د کوزي شبیلا د سیمې د اوادیګر په ولسوالۍ کې او د مبارک په کلي کې په محلي وخت د سپیرو داغ څخه مخکې په حکومتي عسکرو باندې ناڅاپي حملې وکړې. په دې حملو کې په لسګونو خلک زخمی شوي هم دي. د وادیګر د ولسوالۍ کمیشنر د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې په دې جګړه کې 9 تنه حکومتي عسکر او 6 تنه د الشباب توندلارې وژل شوي دي. دا جګړه یوه اونۍ وروسته له هغه سوې ده چې د الشباب په یوه سخته جګړه کې ځینې سیمې د لنډې مودې دپاره چې الشباب ځینې سیمې د لنډې مودې دپاره ونیولې. د الشباب ډله د 2006 کال راپدې خوا هلې ځلې کوي چې د سومالیا حکومت ړنګ کړي او اسلامي شریعت نافذ کړي. یو بل خبر وای چې وسلوالو کسانو پرون د پارلمان یو غړی او د هغه ډرایور هغه وخت وواجه چې د سومالیا په پایتخت مغادیشو کې د پارلمان د ودانۍ څخه راووتل. حکومتي مامورینو ویل دي چې حمله کوونکو داسې ښوولي وو چې هغوی د طبي چارو کارکوونکي دي او په امبولانس کې سپاره وو چې د پارلمان په غړي یوسف دریر باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پارلمان بل غړی عبدالله بوز زخمي شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
او دا هم نور خبرونه. په آیرلند کې په هغه عمومي رایګیری یا ریفرندم کې چې د همجنسو ترمنځ د ودونو په اړه وسو هغه ته په زیات اکثریت د هو رای ورکړل شوې. دا په دې مسلې باندې په نړۍ کې لومړنی ملي ریفرندم وو. هغه رسمي نتیجې چې پرون د شنبې په ورځ خپرې شوې دي ښیي چې 92% خلکو د هغه هیواد وبخښي. هغه رسمي نتیجې چې پرون د شنبې په ورځ خپرې شوې دي ښیي چې 28% خلکو د هغه هیواد د اساسي قانون د بدلولو په طرفداري رای ورکړي چې د همجنسو ترمنځ ودونو ته اجازه ورکړي. څه د پاس 28% خلکو چې د رای ورکولو مستحق وو خپلې رای ورکړې دي. دغه لوی ټولنیز بدلون 40 کال وروسته له هغه راځي چې هغه انانوي کاتولیک واد د همجنسو ترمنځ جنسي روابط نور جرم ونه باله. په آیرلند کې په زیات اکثریت د هو د رای ورکولو یوه وجه دا ده چې په زرګونو د رایو مستحق ځوان آیرشیان د رای ورکولو دپاره د خارجي ملکونو څخه راستانه شوي وو. د آیرلند د مساوات وزیر ادهان اوریودین وویل چې زه په دې ډېر ویاړ کوم چې زه نن ورځ آیرلنده یم. په اروپا کې د همجنسو ترمنځ ودونه په څه د پاسه 12 هیوادونو کې قانوني دي. هغه همداراز په ارجنټین، برازیل، کاناډا، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، یوروګوای او د امریکا په ډیرو ایالتونو کې هم قانوني سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویل دي چې د کلیفلند د پولیسو د هغه صاحب منصب د براءت په دوسیه باندې بغور وکړي چې د یو موټر د کړکۍ څخه په دوو تورپوسو بې وسلې کسانو باندې ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. دغه وزارت پرون د شنبې په ورځ د محکمې د فیصلې څخه وروسته په یوه بیانیه کې ویلي دي چې د امریکا د څارنوال دفتر، د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی او د عدلیې د وزارت د مدني حقوقو څانګه د هغو تحقیقاتو څېړنه کوي چې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د پولیس د دغو ډزو په اړه کېږي. د عدلیې وزارت وویل چې هغه به د پولیسو د صاحب منصب مایکل بریلو د محاکمې شاهدي او شواهد ونه څېړي، مګر دا به معلومه کړي چې د دې محاکمې لپاره اضافي اقدامات مناسب دي چې باید ترسره شي کنه. قاضي جان اودانیل پرون وویل چې د دانس ویلی چې بریلو دی په یوازې سر دغه مرګانۍ ډزې کړې وي. قاضي وویل چې د محکمې فتوا باید د دې سبب نه شي چې یوه متمدنه ټولنه هغه ولمانځي یا یې په خلاف بلواګانې وکړي. هغه خلک چې د محکمې د پریکړې له کبله په قهر شوي دي د کلیفلند لارو کوڅو ته راوتلي او سوله ایزې مظاهرې پیل کړې دي. په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ویل دي چې د دوی یو لوړپوړی قومندان او لږ څه لره شپږ ملګري د روسیې سره سرحد ته نږدې د یاغیانو لخوا په اعلان شوي جمهوریت کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د لوهانسک په سیمه کې د یاغیانو یو خبري اژانس ویل دي چې د یاغیانو د یو مهم دفاعي کنډک قومندان اولکسی مازګوفای او نور کسان پرون د شنبې په ورځ د دونیسک څخه 130 کیلومتر لیرې په دغه چاودنه کې وژل شوی دي. په راپور کې ویل شوی دي چې په دغه موټر بم باندې وروسته د ناپیژندل شوو کسانو لخوا د ماشینګن ډزې وسوې. هغه حمله کوونکي تخریبکاران وبلل. د دې حملې په اړه د یوکران حکومت سمدستي څه نه دی ویلي. د مازګوفای د وژلو کوششونه مخکې هم څوځل شوي وو. هغه ته په اصطلاح د بیلتون غوښتونکو د ارواح د غونډ قومندان وایه. مازګوفای د 2014 کال د اګست په میاشت کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د ده په کنډک کې زر تنه عسکر دي او ژر به د بلغاریا، سلوواک او جرمني جنګیالي هم پکې شامل سي. د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د مشکوکو جنایي ډلو او امنیتي قواو ترمنځ د توپکو په جګړه کې لږ لږ 240 کسه وژل شوي دي. دا هغه سیمه ده چې د مخدره موادو د قاچاق د جنایي ډلو تشدد او جګړو په سر اخیستې ده. چارواکو ویل چې په دې جګړه کې چې د مکسیکو د یالسکو د ایالت سره سرحد نږدې د میشاوکان په ایالت کې د جمعې په ورځ وسوه تقریبا هر وژل سوی کس د مشکوکې جنایي ډلې غړی وو. رپورټونه وایي چې د پولیسو یو صاحب منصب هم په دې ډزو کې وژل سوی دی. د میشاوکان گورنر وویل چې دا جګړه هغه وشروع سوه چې امنیتي قواو تر شک لاندې یو موټر ودراوه او د دغه موټر سپرلیو په ډزو پیل وکړ. دا او د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پخوانیو طالبانو یو ډله وایي چې په افغانستان کې د داعش موجودیت په هغه کچه نه دی لکه څومره چې تبلیغات کیږي. د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر او د طالبانو پخوانی قومندان مولوي سید اکبر آغا چې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې غونډې ته وینا کوله ویل چې ځینې سیاسي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې په لوی لاس داعش مضبوط کړي او له طالبانو سره په جنګ واچوي. نور تفصیلات له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
یو پخوانی طالب قومندان اکبر آغا چې نن په کابل کې د ادګاه په مسجد کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل ځینې کړۍ هڅه کوي په افغانستان کې داعش مضبوط وخی او له دغې لارې طالبان او داعشیان په خپلو کې په جنگ واچوي. د طالبانو د پخوانی قومندان په افغانستان کې د داعش موجودیت د تبلیغاتو یو برخه ګڼي چې پر وینا یې هڅې روانې دي ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډونه رامنځته کړي.
تبلیغات دوه درې مفهوم لري. یو معنا دا لري چې داعش په خپلو منطقو کې ډېر منطقي ونیولې یو قوي یا مضبوط تنظیم دی. هلته دا قوت هلته داسې راورسېدي هلته خلک یې مطبوعاتو ته راباسي یا دا یا په دې کې خلک خپل مطالب اغراض لري چې د داعش په نامه باندې دلته یو داسې خبره راوړي چې داعش په افغانستان کې ستاسو څو د طالب او د داعش په مابین کې برخورد راسي یا غیر د هغه څه نور اختلافات په افغانستان کې ایجاد کړي چې هغه د صلح دپاره یا د افغانستان د جوړښت دپاره سبب ذریعه وګرځېږي.
اکبر آغا چې د طالبانو له ماتې وروسته بندي شوی هم دی اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا مشري کوي. دا شورا په پام کې لري ترڅو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دفترونه پرانیزي او له دغې لارې د زرګونو کسانو یوه شبکه جوړه او د دې شبکې له جوړېدو سره به په حکومت او طالبانو د سولې په تړاو فشارونه وارد کړي. د دې شورا مشر اکبر آغا وویل دا زرګونه کسان چې د هر ولایت استازي به پکې وي حکومت او طالبان عملا سولې ته راوبولي.
حکومت قرباني ورکړي تر دې چوکۍ او تر دې کار تیر او دا دی وایي چې طالبان انتخابات سره راسو غواړي دي سره کوم ک طالبان په قوت او قدرت کې اشتراک راسو غواړي دي سره کوم هغه چې په افغانستان کې یو مناسبه طریقې هغه به چې سر مختار کی قرباني سره ورکړي زما فکر په افغانستان کې سول حدیر آسان ده. او که څوک ار خپل خبره په خل په بل چا باندې تحمیلي طالب په دې خوا تحمیلي دای په هغه خوا تحمیلي فکر نه کوي په افغانستان کې سول حدیر.
اکبر آغا په ورته وخت کې له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون د ناامنۍ د ډېرېدو لوی لامل وګڼه. په دغه غونډه کې نور ویناوالو بیا وویل چې په حکومت کې داسې کړې شته چې نه غواړي له طالبانو سره سوله او مذاکره وشي. مولوي سید اکبر آغا د طالبانو هغه پخوانی قومندان دی چې په کابل کې عملا غونډې جوړوي او وایي جګړه نوره د حل لار نه ده او باید سوله او مذاکره وشي او په وینا یې دا اسانه کار هم دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې آزادۍ رادیو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د آزادۍ رادیو پیغام واوریدل. د کونړ په ولایت کې قومي مشرانو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت نه غوښتي دي چې د کونړ ولایت ته په کابینه کې خپل ونډه ورکړي کنه د حکومت سره به پرې کون اعلان کړي. پام وکړئ له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا سره سم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلکو د څوکۍ ویشنې لپاره فر افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د دې لپاره نیوکه وکړي چې ولی په کابینه کې ځینو سیمو ته ونډنه ورکړې. د هیواد له سهیل بیا تر ختیځه د غنارغ برګ شو چې ګواکې په کابینه کې د لهرې سیمې نه کسانو ګمارل شي. په ختیځو څلور ولایتونو کې قومي مشران او مدني ټولنو په وار وار د غونډو لارې د ملي وحدت پر حکومت غږ کړی چې په کابینه کې د دوی سیمې محرومي نه پریدي. د کونړ سلګونه قومي مشرانو د مدني ټولنو ځینې استاد او دینی عالمانو په مرکز صدابات کې غونډه کړې او ویلې دي چې د کابل مشران دې په غټو څوکیو کې د دوی ولایت به برخین پری دي. حاجی یار مولا خان د دغه غونډې یو ګډونوال دی.
مونږ په دې نظام نه د خپل حقوق غوښتنه کوو او دوی به موږ خپل حق راکړي که حق را نه کړي نو بیا موږ به په یو پرامنه لاریونونو باندې شروع کوو تر هغه وخته پورې چې زموږ خپل حق او حقوق لاسته راځي.
دوی وایي د ولسمشریزو ټاکنو په ورځو یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي او تمه یې دا وه چې د قربانیو په ورکړه به دا خاوره د آرام سا واخلي. سم خلک به وټاکل شي خو خبره مصلحتونو ته ورسېده، ځکه نو دوی هم خپله برخه غواړي. دا غونډې ګډونوالو په روښانه ټکو حکومت ته خبرداری ورکړ که کونړي په مهمو څوکیو ونه ګمارل له شته نظامه به مخ واړوي.
په هر وزارت کې مې حق دی، په هر ریاست کې مې حق دی، که په دې حکومت کې مې شریک ګڼي ما ته دې خپل حق وسپاري. باصلاحیته هیئت دې راولېږي، که دا کار ونه کړي نو زموږ او ستاسو د دې آی سي په خبره منې موږ به ټول تایید کوو چې موږ به دې حکومت سره بای کار کوو. صحیح ده،
دوی د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د ملي وحدت له حکومت نه د فساد د ختمېدا خو خلکو ګمارنه او دوی ته په څوکیو کې د ونډې پر مسلو ټینګار کړی و. له دې وړاندې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې مدني ټولنو او قومي مشرانو له ولسمشره غوښتي وو چې په لوړو څوکیو کې ولایت بې ونډې نه کړي. څه کم یو کال وشو چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی خو تر اوسه یې کابینه نه ده بشپړه. ګڼ والیانې سرپرستان دي او د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ پر شته ناندریولا ګټه کېده. رسمي شمیرې ښیي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه په بېسارې توګه مخ په لوړېدو او امنیتي حالات هم ورځ تر بلې په خرابېدو دي. دې ټولو ستونزو ته په کتو د ګڼو خلکو غوښتنه دا ده چې په هیواد کې د شته مسلو ته د حل یوه سمه لاره راوویستل شي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د حمد د صاحب د څو خبرونو غټ کی د اوروزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهید حساس د ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد اسماعیل د شنبې په ورځ د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی او د هغه یو بل ملګری ټپي شوی دی. د عراق حکومتي عسکر او ملیشي د شنبې په ورځ د رمادي د ښار په شاوخوا کې ځای په ځای شوي دي او غواړي چې دغه ښار بیرته د اسلامي دولت له قبضې نه آزاد کړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو پوځ وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تیره شپه په عراق کې 2 هوایي حملې وکړې چې مهم هدف یې رمادي او موصل او د بیجی د تیلو تصفیهخانې ته نږدې د داعش مرکزونه وو. د سومالی په جنوب کې د الشباب د ډلې مبارزینو او حکومتي قواو ترمنځ په جګړو کې د شنبې په ورځ کم تر کمه 1500 کسان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
راځه چې حرکت وکړو د هغه پروګرام دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس بارک اوباما میرمنې میشل اوباما شروع کړی دی. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د خوړو او د سپورت په وسیله په ماشومانو کې د چاغۍ د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا خبریاله اورو پانډې د واشنگتن یو ښوونځي ته ورغلې وه او د فوډ کورس د موسسې لخوا د روزنې د پروګرام په اړه یو مطلب برابر کړی دی چې شافیا سردار یې تاسو ته راوړي.
نن د جان بوروس د ابتدایي ښوونځي د کودکستان شاګردان په ښوونځي کې 1 اضافه پاتې کیږي. دوی د دې لپاره نه دي پاته چې حساب زده کړي، بلکې د دې لپاره پاته دي چې کرم وخوري.
They see a lot of packaged food. If they eat vegetables, they're not necessarily fresh, they're not necessarily whole. And so
دوی د کنسرو په قطي کې خواړه ډیر لیدلې دي. که دوی سابه وخوري نو دوی به په دې پوسی چې د قطي خواړه دومره تازه او قوي نه دي. نو د تازه سبزیجاتو راوستل، د سابو او شمیو راوستل د شاګردانو لپاره پرشته هم ششی دی. د فوټ کور د موسیغړی کیرن دیویسن هر ورځ دغه 15 کلونو ماشومانو ته دا درس ورکوي چې د دوی خواړه د کوم ځای څخه راځي او دوی څنګه کولای سي چې صحیح خواړه انتخاب کړي. دا 15 کال دی چې د فوټ کور موسی یو سل اتیا ځوان امریکایان د امریکا په ګوټ ګوټ کې 1500 ښوونځیو ته استولی دي. دوی په دغو ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو او تغذیه په اړه زده کړې ورکوي، د هغوی سره عملي کار کوي او د صحي خوړو خوړلو ته یې تشویقوي، که هغه په کافتریا کې وي او که په نورو ځایونو کې وي. د فورت کور د موسی مدی مورلس وایي چې په اوسنی وخت کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او علت یې دا دی چې په تیرو دیرشو کلونو کې د ماشومانو وزنونه دوه چنده سوي دي.
The repercussions of having an unhealthy population is just absolutely unacceptable and really scary.
د هغو خلکو چې صحي وضعیت یې ښه نه وي او عواقب یې بیخي د منلو وړ نه دي او دا په تیره بیا ډیر ویرونکي دي او زموږ په ملي امنیت تاثیر کوي. دا زموږ د هیواد په ګټه نه ده او دا ډیره مهمه ده چې دغه سیستم تغیر وخوري. دا هغه پیغام دی چې د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما یې هم خلکو ته رسوي. هغې د فورت کور د موسسینو څخه ډیبرا اشمایل د خپل پروګرام چې د راځئ چې حرکت وکړو په نامه یادیږي د مشرۍ لپاره ټاکلې ده. د میشل اوباما د دغه پروګرام هدف دا دی چې په ماشومانو کې چاغي کمه سي. میرمن اوباما د سپینې ماڼۍ د اشپزخانې په باغچه کې د کرلو په کلنۍ غونډه کې د خپل پروګرام راځئ چې حرکت وکړو پنځمه کلیزه ولمانځله.
Let's share our progress because we're going to come back and harvest in a few months.
راځي چې د خپل پرمختګ کیسه سره شریک کو. دا ځکه چې موږ به بیرته راسو او په یو څو میاشتو کې به د باغچې حاصل واخلو. زمینه لرم چې نورې باغچې، مکتبونه، د مکتبونو باغچې به هم د سابو د کرلو په برخه کې اقدامات وکړي تر څو چې زموږ ماشومان صحي خواړه وخوري. په دغه ټولګۍ کې دا یوازې زده کوونکي نه دي چې دا زده کړي چې څنګه صحي خواړه وخوري. کرم په خاصه توګه داسې و چې زه نه زه یې نه خورم. نو هغې به ورته وویل چې داسې یې وخوره. ما به د ځانه سره وویل چې هو دا خو زما هم خوښیږي او بیا هغه و چې زه ولاړم کور ته او هلته مې کرم پوخ کړ. دیان حامل چې ښوونکې ده وایي چې فورت کور هغې او د هغې زده کوونکو ته د سابو خوړل ور وښودل. دیان وایي چې دوی هیڅکله هم دا کوشش نه کوي چې د سابو خوړل خپل عادت وګرځوي، یعنی چې صحي خواړه وخوري، خو اوس تمه کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د سابو خوړلو ته دوام ورکړي او خپل عادت به یې وګرځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د همدې هفتې په سر کې د چین له مذهبي ډلنه غوښتلی وو چې د دولت سره د وفاداری لوړه وکړي او خبرداری ورکړه که په چین کې مذهبي چارې باید د بهرنیو هیوادونو د اغیزې وصل لاندې رانشي. پام وکړئ د بیجنګ نه د امریکا غږ د خبریال بل ایډي رپورټ ته چې زموږ همکار شکل لای تاسو ته دراوړی.
د چین کمونست ګوند په رسمي ډول بیدینه یا د خدای د وجود نامنکر دی او د پخوا راهیسې په دې عقیده ده چې مذهب د دې ګوند د بقا لپاره تر ټولو ستر خطر دی. په چین کې خلک دې ته نه پرېښودل کېږي چې د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په مذهبي مراسمو کې برخه واخلي او په تبلیغ کولو هم بندیز لګېدلی. د چین په کلیساګانو کې بهرنیانو ته وظیفه نه ورکول کېږي، حتی که د واتیکان لخوا هم وي. خو د دغو سختو قیداتو سره سره په چین کې مذهب ورځ په ورځ زیاتېږي. داسې اټکل کېږي چې په چین کې 100 میلیونه عیسویان ژوند کوي چې د کمونست ګوند د غړو نه هم زیات دي. پخپله د کمونست ګوند په غړو کې هم د بودایي مذهب او نورو مذهبونو پیروان مخ په زیاتېدو دي. په چین کې هغه سرچینې چې د مذهبي ډلو د ځپلو په اړه دقیق معلومات لري وایي چې د ولسمشر شی جن پینګ تر واکمنۍ لاندې د مذهبي ډلو څار زیات شوی دی. د عیسوي مذهب خیریه کارکوونکي هم پوه شوي چې حکومت د هغوی د ټولو فعالیتونو نظارت کوي او د چارواکو لخوا د نیول کېدو او یا د چین نه د ایستلو د خطر سره مخ دي. د مذهبي ډلو د مهار کولو لپاره حکومت د قانون د حاکمیت د بهانې نه کار اخلي. د بلګې په ډول حکومت د چیجیانګ په ایالت کې د ټولو کلیساګانو نه صلیبونه په زور لرې کړي چې د عیسوي مذهب مهم سمبول دی. بوفو د یوې خیریه موسسې بنسټ ایښودونکی او دینی عالم دی. د هغه موسسه په چین کې د عیسوي مذهب پیروانو سره په حقوقي مسایلو کې همکاري کوي. دی وای چې یوازې پروسه کال حکومت د چجنګ په یالت کې د شاوخوا زرو کلیساګانو نه صلیبونه په زور لری کړل او یا یې کلیساګانې د بیخه ونړولې. په چین کې د عیسوي مذهب ځپل اوس دې حد ته رسیدلی چې ښایي په د تیرو شلو کالونو کې باید دومره سخت او جدي نه وه. په حکومتي کلیساګانو کې بیا د مذهب ځپل تر ټولو په ناوړه حالت کې دي چې ساره یې د کلتوري انقلاب را په دې خوا نه ولیدل شوی. ښاغلی فو وایي د عیسوي مذهب پر ضد د هڅې ښایي د چې جنګ په حالت کې د کمونست ګوند د منشي ژاو باولانګ هڅې وي، ځکه هغه غواړي چې په دې کار سره په حکومت کې ستر مقام وګټي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما پارلمان داسې قانون تصویب کړی دی چې حکومت ته په بېساري توګه قدرت ورکوي چې په دغه هیواد کې د کورنیو د شمیر او فاصلې په باره کې پریکړې وکړي. نوی قانون چې په روانه میاشت کې تصویب شو د هغو څلورو لایحو نه لومړۍ لایحه ده چې د نفوسو د کنټرول، د یو مذهب نه بل مذهب ته د اوښتلو، د دوه بیلو عقیدو لرونکو ترمنځ واده، او په یو وخت کې د څو ښځو سره واده پورې ارتباط لري. د نفوسو د کنټرول قانون حکومت ته اختیار ورکوي چې که وغواړي د هېواد نه په ځینو سیمو کې د زیږیدنې کچه محدودولی شي، چې دا کچه د نفوسو زیاتوالی په سیمه ییزه پرمختګ باندې منفی اغیزه کوي. د دغه قانون پلویان وایي په نوي قانون کې ماده به هغه خطر کم کړي چې د مور او ماشوم روغتیا ورسره مخامخ کیږي، لیکن د دې پورې اړه لري چې دغه قانون څنګه عملي کیږي. دا ویره شته چې داشي دغه قانون په هیواد کې چې بودایان پکې اکثریت دي، د مذهبي او قومي اقلیتونو په خلاف استعمال شي. په دغه هیواد کې له ډېر پخوانه د روهینګیا، کاچین او کارین انپشان خلک د تبعیض سره مخامخ دي. امریکا په ژوره توګه د هغه قانون په باره کې اندېښمنه ده چې د نفوسو د کنټرول لپاره د روغتیا په ارتباط تصویب شوی دی. په دغه قانون کې داسې ماده شته ده چې کېدای شي د زیږیدنې حقوقو، د ښځو حقوقو او مذهبي ازادیو ته تاوان ورسوي. موږ په خاصه توګه اندېښمن یو چې کېدای شي دغه قانون په درس هېواد کې زور د زیږیدنې د کنټرول، د غیر مساویانه تطبیق او د بېلابېلو ټولنو د روغتیا بېلابېل معیارونو له مخې قانوني اساس هم پیدا کړي. موږ په کلکه د برما د حکومت نه غواړو چې په برما کې ټولو کسانو ته د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ژغورنې ډاډ ورکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نن د یکشنبې د ورځې لپاره د کابل او د افغانستان د څو نورو ښارونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 19.9°، قندهار لوړه 22.4°، جلال آباد لوړه 19.1°، غزنی لوړه 12.5°، مزار شریف لوړه 22.1°، کندز لوړه 19.3°، خوست لوړه 19.4°، اسد آباد لوړ اتلس ټیټه شپاړس او په پېښور کې تودوخې لوړه درجه ویش او ټیټه هم ویش درجې د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترمو اوریدونکو زموږ لومړۍ سهارنۍ خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.